السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ میلمه او دغه راز نیمه نړۍ ته ځانګړی شوی دا پروګرامونه وروسته راځي، خو په سر کې په مکرې د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت ادعا کړی چې خصوصي پوهنتونونو ته یې مالیه کمه کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي په خپل ټویټر کې لیکلي چې په 1402 مالي کال کې د دوی د مشرتابه لخوا پر خصوصي پوهنتونونو مالیه 4% کمه شوې. هغه دا اقدام د خصوصي پوهنتونونو سره د طالب مشرانو خواخوږي بللې ده. دا کار داسې مهال کېږي چې د پوهنتونونو د پسرلني سمستر له پیل وروسته د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یو شمېر خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو په درشل کې دي. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال یې د هرمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. تسنیم خبری آژانس د شنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله ویلي د هرمند د معاهدې له مخې په کال کې باید ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي د هرمند د معاهدې عملي کول چې په 1955 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د سمرقند د غونډې په څنډه کې د هرمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر لیکلي چې هیواد باید د اوبو له حق تیر نشي او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق ورکوي. د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوال نښتې په پایله کې 14 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا شخړه پرون د مې په 15مه د پېښور ښار په څنډه کې په نیمه قبایلي سیمه دری آدمخیلو کې شوې ده. د پولیسو ویان فضل نعیم پرون د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل چې د ډبرو سکرو د وکان د ملکیت پر سر د دواړو قومونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې شخړه روانه وه، او کله چې پرون د دې لانجې د هواري لپاره سره راټول شول نو بیا وسلوال نښته پیل شوه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نوماند سره همکارۍ ته سترګې پر لار وي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی دی. د ترکیې د ټاکنو عالي بورد وایي د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې د می په 28مه ترسره کیږي. د دغه بورد مشر احمد ینر په انقره کې یوې غونډې ته وویل
دا اوس ښکار شوه چې هیڅ یو کاندید د بریا لپاره لازمې رایې ونه ګټلې. زموږ کمیټې پریکړه وکړه چې د ټاکنو دویم دور به مخکینی مهالویش په اساس د مې په 28مه چې یکشنبه به وي ترسره کړي.
په لومړي دور ټاکنو کې چې یکشنبه وشول اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.5% او د هغه اصلي سیال کمال کلیچدار اوغلو نګدی 50% رائے وګټلې. سبان دې 4.5 میلیونه ترکانو رائے ورکړې. په نیوزیلند کې د 4 پوړیزې لیلې په ودانۍ کې د اورلګیدنې لکبل الکتر لګ شپکتنه وجل شوې دي. فرانس پریس اجانس لیکلي چې دغه اورلګیدنه نن سه شنبه سهار وختي شوې ده، او په خبره یې ګان کسان له ودانۍ په تیښته بریالي شوي یا یې ځانونه له لوړو پوړونو غورځولې دي. په خبر کې د نیوزیلند د ښاروالۍ د چارواکو په حواله ویل شوي چې ممکن مرګ ژوبله زیاته وي، ځکه د راپورونو له مخې 11 کسان چې په دغې لیلیا کې اوسېدل تری تام دي. تر اوسه د دغې اورلګیدنې لامل نه دی څرګند شوی. او د روسیې د فدرالي امنیت خدماتو FSB په ولادي وستوک ښار کې د امریکا د کنسولګرۍ پخوانی کارکوونکی رابرت شونوف له بهرنیانو سره په ناقانونه پټو همکاریو تورن کړی دی. تاسو خبری آژانس پرون دوشنبه د می په 15مه دغه خبر ورکړی دی. تاسو د قانون د تنفیذ د ادارې د وی سرچینې په حواله ویلي چې شونوف په ولادي وستوک ښار کې ونیول شو او د مسکاو لیورتوف زندان کې بندي شو. په مسکاو کې د امریکا سفارت ویلي چې په دې اړه له راپورونو خبر دی، خو د ویلو لپاره نور څه نه لري.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرو ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیفه کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبوره کیږي.
رنا ده په خبره لزدا کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رنا نه ده چې د هر ورځې په تیریدلو سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونې د خوندي او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په تمه شیبې شماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د واکمنۍ په پایل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ خوندي وتړل. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نا دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینهو پر مخ بندې کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې په اکثره پوهنځیو کې د نجونو ازموینې وي. له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. محصله رڼا چې خپل د پوهنتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او له زده کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابیږي.
تومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم زین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې له شخصا زخپل او د پانتون محصول يم ورستر بلې زيو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر سو پورې دې په هيله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه بخلاص شي زه به وشم کولای پانتون تلار شم زه به درس ولې شم زما صحبه یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرو ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیفه کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبوره کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو، نور انسان به څومره خپل مورال وساتي، څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه به راځي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي، زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. موږ دومره په درسونو کې غدار شوي وو چې موږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان دپاره ټاکلی و، یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي دپاره درلوده. مګم هغه هر څه ختم شول، هر څه پای ته ورسېدل، مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي، دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته چې وګوري دا هیڅ منطق نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېده. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدی خو چې پانتونونه، مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلې کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلې کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډېره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیله کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیت کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلی چې باید خپل وطن، خپل خاوره، خوشی کری او ده شتا چالشون او مشکلاتو پا وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او لوطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینهو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ درو، اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي، ته دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس اصل ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمونه یا له خراب میدیانه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پوهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومو کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي:
اغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سر خلاص یې کوئی ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کړهو او رنز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه که موجود وی بل دول، اما غواری بل دول پویگی پا بل رقم. هاگه چه بانده چه پویگی و غواری اگه نشه دلو دلی دیگه پا زد بانده واقعی وی. دا طبعا کراو بیخی دیره ای او جوان دا رن زده که وی. کس دکلی و نسی دکل سیستم جور نسی، طبیعتا خوب بیسوادی لوریگی، دی بیسوادی سر برابر همغه ټول افاتونه دې بیسواده نه منسترازي هغه په ټولنه کې دوام کوي، او په فردي لحاظ د کورونې وغړي څوک چې پس دا کړه بلاد وو علاقې درلوده، هغه بیرته پات کیږي، نرم کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي، او د کورونې هغه راحت او نسبی خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بېشمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهېږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانه